ستړي مشهیدا مشال ریډیو دې د سلورو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د خبرونو په برخه کې را سره احمد شاه زمي موجود دی او د ټکنیک په برخه کې را سره میلاد نسیمی همکاري کوي. او دونکو د دې خبرونه د سر موضوع د پاکستان د پوز د امریکو د مشر لیفټنټ جنرال احمد شریف هغه خبري غونډه ده چې د جعفر ایکسپریس د پوزي عملیاتو په اړه باندې کوي. په دې اړه باندې به نیخ په نیغه تازه صورتحال تاسو ته واضح کو. او د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه تر هم شته. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې حجره لرو. په اول خبرونه له احمد شاه زمي.
لمړی د مهم خبرنو سرچکی په جندولا کې د اف سی پر مرکز ځانمرګي برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان په جماعت کې په می چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان ژوبل شوي دي. او د فنلند یو عدالت یو روسي وګړي ته په اوکراین کې د جنگي جرمونو په تور د ټول عمر بند سزا ورکړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وايي د ټانک ضلع په جنډولا کې د افسي ځواک پر کلا په وسلوال برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي. د پوځ د اماړیکو ادارې پرون تر پیښې څه ساعت وروسته په بیان کې وویل چې وسلوالو لومړی پر کلا ځانمرګي برید وکړ او بیا به ورباندې ډزې وکړې. ځای خلک مشال رډیو ته وویل چې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه ولسي وګړي هم ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې لس مشکوک وسلوال وژلي دي. مشال اړیو په خپلواکه توګه د پوځ دعوه نه ستایدولی. د جنډولې پر یفسي کلا د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. په وروستیو اونیو کې وسلوالو ډلو په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې لوی حملې کړې دي. د کوز جنوبي وزیرستان د اعظم ورسک په جماعت کې به می چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان ژوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر آصف بهادر رسنیو ته ویلي چې چاودنه نن په عبدالعزیز نومي جماعت کې وار له مخه د ځای پر ځای سوو چاودېدونکو مواد په وسیله وسوه. نوموړي زیاته کړه چې په چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فیډلی ضلع امیر مولانا عبدالله ندیم هم ژوبل شوی دی. دغه په وینا د مولانا ندیم روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان د پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې د برید هدف مولانا ندیم و. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. تر دې وړاندې د فبروري پر 28مه د خیبر پښتونخوا د نوښار د اکوړې د حقانیا مدرسې په جماعت کې چاودنه وسوه چې پکې د جماعت علما اسلام سندلی مشر او د مدرسې مرستیال مشر مولانا حمیدالحق حقانی په ګډون اووه تنه وژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. دا خبرې زماري هم چا نه ول منلی. پرون د بلوچستان په سر شار کوټ کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ولسي او پوځي مشرانو په غونډه کې په هغه صبح کې د نامنۍ په اړه خبرې وسوې. د یوې دولتي خبرپاڼې له مخې چې پرون خبره سوې د هغې غونډې ګډونوالو پر دې خبره ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه باید د بې ثباتۍ او ترهګرۍ هرې هڅې ته کوټلي ځواب ووایي. ځینو پاکستاني رسنیو لیکلي چې پر دې مهال شهباز شریف پر جعفر ایکسپریس د برید په اړه د ټول ګوندیزې غونډې د روبللو اعلان هم وکړ. دا مهمه غونډه تر هغه وروسته وسوه چې بیلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د مارچ پر 11مه په بولان سیمه کې له کوټې پېښور ته پر روان اورګاډي برید وکړ. د پاکستان د پوځ ویاند لیفټنټ جنرال احمد شریف چودري د مارچ پر 12مه چې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشی کړي او درې دیرش مشکوک وسوالې وژلې دي. خو بی ایل ای په غرمه مهال په بیان کې د پوځ داوا ناسمه بلله وی دی وکړه چې په سیمه کې له سرتیرو سره نښتې دوام لري او دا چې یرغمل کړي کسان یې په ولکه کې دي او لسل زیات استخباراتي او امنیتی سرتیری وشل دي. نن پر دویشتم ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې پرته ده. د لارې تړل کېدو له امله کله یوې خوا په زرګونه مال لېږدونکي تجارتي لارې دواړو غاړو ته ولاړې پاتې دي نو بل خوا د کابل او پېښور ترمنځ د مسافرو تګ راتګ هم ټکنۍ کړی دی. ځینې افغانان د تورخم پر ځای د چمن پر اوږده لاره پېښور ته خپل عاجل ناروغان رسوي. په دې اړه افغان حاجي خان محمد پرون په پېښور کې مشال رډیو ته وویل
د ټول د مریضم په ګوډي کې پروفسر او په بلدک باندې روړ اولو چې هغه ته دخول او خروج را تویلو تقریبا بستا ورځ ر باندې تیر شول چې تدوزه پر روغلی تقریبا د یو لک نه بهر کال دور دمغه خاصه و شو. تر خام چې کلاو شي ته کابل پر یو غنټه مزل دی 10 څلوي 15 دش غنټه مزل ډیر په تکلیف شو ډیر میګه موږ به خي خوب نه کوي په ګوډي کې.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 28مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو پر سر تر لانجې ورسره د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. د لارې د خلاصون لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو او همدا ډول د دواړو لورو جرګو ناست کړي دي خو تر اوسه کوم نتیجه نه دور کړي. او رسې خبر دا چې د فنلند یو ځلی عدالت یو روسي وګړي د اوکراین په ختیځ کې د جنگي جرمونو په تور محکوم کړي او هغه ته د ټول عمر بند سزا ورکړي ده. د فنلند د لوی څارنوال دفتر سخدري ز روسي ملتپال یان پیتروفسکي چې د ووتسلاف توردن په نوم پیژندل کیږي په اوکراین کې په 2014 او 2015 کلونو کې په جنگي جرمونو کولو تورن کړي دي. نوموړی د 22 اوکراینی سرتیرو په وژل کېدو او د 4 نورو له ژوبلېدو سره تړلی بلل شوی دی. توردن چې د روسیخ سپوداج ډلې پخوانی قمندانو د اوکراین د ختیځ په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنګېده. د عدالت د اسنادو له مخې هغه د جنګي قوانینو د سرغړونې او له ژوبلو او وژل شوو دښمنو سرتیرو سره په ظالمانه چلند تورن بلل شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمی وړاندې کول. څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدو او د خبرونې په پیل کې مو ویل چې دا مهال د پاکستان د پوز د اماریکو د ادارې مشر لیفټنټ جنرال احمد شریف په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته خبري کوي او د جعفر ایکسپریس چې کومه پیښه شوې وه او په هغې باندې کوم برید شوې د هغې په اړه چې د پوځي عملیات په کوم انداز کې ترسره شوي د هغې تفصیل بیانوي. طاهر خان له اردو په اسلام آباد کې دی او هغه په دې نظر ساتي. طاهر خان ستړی مشي او که دا راته ووایي چې یو خو د دې خبري غونډې لکه دوه ورځې تقریبا وشي درې ورځې د هغې نه پس مونږ ولس ته دا صورت حال بیانو او د پاکستان د پوز لخوا بیانو، خو د پاکستان د وزارت داخلي لخوا د پاکستان د وزارت داخلي د سیول انفورسز لخوا تر اوسه څه نه دي ویل شوي.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته دا خبر تاسو درسته. البته چې دغه لکه د فوج ویان خو خبري ناسته کې د سر د بلوچستان اعلی وزیر هم ناست دی، لیکن د دغه پیښې په اړه باندې اول خو خاموشي وه تر ډیر وخت پورې، او بیا وروسته اول په د ذریعو یا د سرچینو په حواله باندې به خبرونه شریکېدل سره له دې چې کوم بلوچ ډلې دا کار کړی او مسؤلیت او ذمهواري اخیستې وه هغې به بیانونه ورکول. نو دا اول ځل دی چې اوس د پاکستان د پوز د اماریکو یا د ایس پی آر مشر هغه لګیا د معلومات ورکوي. نو دا خبر ستاسو درسته چې اصل کې چې کوم د بلوچستان په اړه سالته پرمختګ وي سپیخه وي، بیا پکې چې د فوج او دغه رنګ دغه ډلو یو رول وینو په هغې باندې اکثر سیاسي حکومتونه او داخله وزارت یا صوبایي حکومت چې کومه صوبه کې وي هغې خاموش پاتې کیږي. نو ممکن نه چې دغه پکې یو علت خو بهر همه پیښه وه او څومره زر چې معلومات شریکول پکارو هغه رنګ نه دي شوي په دې کې.
صحیح. بل آیا تاسو ګڼئ چې ولس یا رسنۍ یا نړیوال هغه کسان چې د پاکستان په ولس خپه کیږي یا میډیایي ادارو سره تعلق لري، نو د هغوی د باور کچه به د دومره وخت پس په دې معلوماتو څومره وي؟
ګوره، پاکستان کې یو خبر اول دا وکم چې میډیا اوس کنټرول دا سره دی چې میډیا سره رسنۍ او سره خبریالانو سره چې کومه ځای کې موجود وي هغې سره معلومات هم وي، اکثر قوي معلومات هم وي، هغې سره چې څوک مسؤلیت اخلي حملې کوي د هغې بیانونه هم وي، لیکن د کنټرول لامله او د ویرې لامله په آزاد توګه باندې خلک ریپورټینګ نشي کولی، خبرونه شریکول نشي. نو د اعتماد کچا په ټلویزیوني چینلونو تاسو یقینو کې چې دا خبری کانفرنس روان دی او مخکې به چې څه مهمه پیښه وه او مونږ به هغه ژوندۍ بڼه باندې یا په یوټیوب باندې یا په نورو شیانو باندې داسې د لویو پیښو هغه اخیستنو ډېرو خلکو به هغه کتل. اوس چې تاسو که مونږ پاکستان کې وګورو نو په ټلویزیوني چینلونو چې کله د دې یوټیوب باندې مونږ وګورو ډېر کم خلک اوس په باوجود د دې اهمو. نو د اعتماد کچا بالکل کمه شوې ده، ډېر خلک اوس رجوع کوي ټولنیزو رسنیو ته، سوشل میډیا ته، چې په هغې باندې او د پاکستان کو تاسو خبره چې دا د یو کال نه زیات وخت شو چې په ټویټر باندې چې هغه د معلوماتو یو ډېره لویه ذریعه ده او سرچینه ده په هغې باندې اوس پورې بندیز دی. نو د اعتماد کچه په رسنیو باندې کمه ده، په داسې بیانونو باندې هم خلک نه کوي ځکه ټول خلک اوس اعتماد زیات په ټولنیزو رسنیو باندې کوي.
طاهر خان لیفټنجر احمد شریف صاحب او دغه سی تاسو ورته د بلوچستان د ریالام په دې خبري غونډه کې موجود دي، آیا دې کوم څه نوي معلومات ورکوي یا کوم د سټریټجی اظهار کوي یا د دې ټولې پیښې پاړه باندې د حکومتي ادارو د قانون نافذونکو ادارو امنیتي ادارو آیا کوم فلیور بیانې د کچې دا یو غټ ریلوی گاډیو او غراروانو سلور نیم سو کسانو پکې خځې ماشومانو پکې او خپته د بلوچستان یو نام نسیمه ده د دې د ریلوی خپل پولیس هم وی دا غی ذکر نشته د ریلوی خپل پولیس په هره ډبه کې او هر ډبې سره موجوده غی سره وسلیم وی اغي سو کده دغه په حال باندې نو دا څه کوم معلومات مونږ ته راځي؟
دا مهم سوال دی. تر دې وخت نه تر دې خبری نه ستاسو روانه ده، لیکن د سیو غنې چې 40 منټه وشو چې دا خبری نه ستاسو دا خبری رواني دي او اول د بلوچستان اعلی وزیر خبرې وکړي او اوس بیا د فوج ویان لګیاي ترجمان لګیاي تر اوسه پورې نوې خبره نشته. یو دویم دیتا د فوج ویان لوی چې دا د پاکستان په تاریخ کې په ځنې چې کم کامیاب یا بریالي عملیات یا پریشنونه په ماضي کې شوي دي دا په هغه کې یو دی، او بیا یې فقط دغه بیان کوي چې څنګه دا اورګاډي روانو او څنګه دی بیا خلک دی وسلوالو ځان سره دننه کې نور خځې او ماشومان. نو تر اوسه پورې خودي صرف کامیابی بیانې سره له دی چې په دلته په ټولنیزو رسنیو کې او ځنې په پارلیمان کې 13 ورځې هم باسو شو بل ورځ هم باسو، او دا د اپوزیشن د مشرانو دا یو موقف او دریز دی چې څنګه د اتیاو نه تر سلو پورې وسلوال په یو ځای کې موجود وي او هغه اول 14 وکي بیا خلک یرغمال کی. نو هغه وخت کې د پاکستان انټیلیجنس د پاکستان ادارې د پاکستان دومره دا چرته وو دا پښتنې خلک. دویم دا هم خلک چې باسونه ګورم چې خپل ناکامي دا اومنه دا منل پکار دی، لیکن دلته تر اوسه پورې په دې خبرې ناشته کې چې شرم 15 منټه وشو صرف د کامیابی خبرې کیږي او د خپل کمزوري د کمزور د نیمګړتیا او یا د کمزورې خبرې نه کیږي.
طاهر خان کلن غونته ماته وي، آیا په مهذب ملکونو کې په جمهوری معاشرو کې تاسو ډیر موده په خبرې اړې توپ کې وشو د دې زیموار یا ولست د وینا حق آیا د ریلوې د وزارتو د صوبایي وزیر داخله او یا د دغه ریلوی چې د دغه ریلګاډي په وخت کې کوم اپریشنل افسر په ډیوټه داغو دغه ټول کردارونه او دغه ادارې شاته دي یو ادارې مونږ ته مخې ته دا مونږ دینه سم معنی واخلو؟
ګوره دا خو ډېره بدقسمتي ده. د اعلی وزیر چې کوم اول خبرې وکړي فقط 2 یا 3 منټه خبرې وکړي او په هغه کې مغه د امنیتی ځواکونو د پولیس د هغوی مننه وکړه په د عملیاتو باندې، او بیا دویم خبره هغه فقط دومره وکړه چې دا څوک دا کارونه کوي هغه بلوچستان بلوچیت هم نه دی هغه د بشري حقوق خبر نه ده. نو بیا د فوج بیان شو او سپو د فوج بیان 40 منټه وینا کړې د جوابونه به مغه ورکوي. دلته باید تاسو خبر ماضي کې به وو بازی کې ماته یادېږي ډېرې پیښې شوې دي په اسلام آباد کې به هم کوریج کوو پای کې به زیاتې خبرې هم ملکی خلکو یا سیاسي خلکو یا حکومتي وزیرانو خبرې کولې، او چې کوم امنیت سره به فقط یو غپریشن به او د فوج هغه به د فوج اوس دا دی لکه د افغانستان ذکر دو او افغانستان ذکر چونکې بهرنی هیواد دی نو داغه پاړه باندې باید چې یو پالیسی یو خبره هغه د وزیر خوم یو لحظه حق نه لري خدا غم کول شو د رنو چا وزارت یو استاد ناستو ځکه چې د هندستان خبره هم پکې فوجانو کردا یو نوی ریواج جوړ شو چې اوس هر شی حتی چې بدقسمتۍ نه ځینې وخت په سیاسي موضوعاتو باندې هم لکه د فوج وران خبرې کی. نو نه د مرکزی حکومت حالانکه په اسلام آباد کې خبرې ناستره او د اعلی وزیر دلته راغلی دی اسلام آباد ته راغلی دی ناستره لپاره، نو چې د هغې موقف وي نو ممکن ده چې په ولسی خلکو په منتخبو خلکو د حکومت په خلکو بیا د اعتماد دغه کچم لوی وي او دغې نه خلک پوښتنیم کولی شي چې ستاسو رول دی.
طاهر خان یو وار بیا کراته لنډ غونته ووایي چې د ریلوې وزارت صوبایي وزارت داخله او صوبایي هغه اړوند سرکاري چارواکي چې د دې پیښې سره د ریلګاډي د مسؤلیت د غیزي موارد چې د دې امنیت ساتي د ریلوي پولیس ته د ریلوي اداره د ریلوي د جعفر ایکسپریس هغه وخت پرش دا ټول خلک چپتي
بالکل چپ تھی اور بلکہ د فوج بیان خو سره د پولیس یاد نکړ په ټوله معاملې کې هغه وی چې په دې ټولو عملیاتو کې ایس ایس جی چې کوم دی هغه ځانګړي کمانډو فورس دی او وی فوج فرنٹیر کور د دې ذکر یو کو د پولیس ذکر پکې بالکل په هیڅ ځای کې نه د ریلوې پولیس نه د عام پولیس ذکر شوی دی فقط ټول فوج سره چې کوم تړلې داري دي دا غي ذکر شوی دی
صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال دی ته وګورئ اوریدونکو زمونږ همکار طاهر خانو د اسلام آباد نه ذکر کولو په جعفر ایکسپریس چې کومه بریټ شوی او دا غي پاړه باندې چې کوم اوس خبري غونډه روانه ده اوریدونکو خپل د معمول نصيحت ترازو د پاکستان فوج وايي پرون د ټانک په جندوله سیمه کې د اف سي ځواکونو وسوالو ترمنځ د ډزو په تبادله کې لس وسوال وجل شوی د دې پیښې ذمہواري چانه د منلي عمر وزیر په تفصیل لري
فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا د ټانک ضلع جنډوله سیمه کې د اف سي پر کلا ځانمرګې برید او وروسته ځوابي کاروایی کې لس وسلوال وژل شوي یو اف سي سرتیری هم وژل شوی دوه ژوبل شوي دي ځایي خلک وایي چې دغه نشته کې دوه ځایي کسان هم ژوبل شوي چې روغتیایي وضعیت د خطرې نه بهر دی د پاکستان فوج اماړي کو څنګه هم رسنیو تاسو ته ولې بیان کې ویلي چې د مارچ په 14مه جنډوله کې د اف سي پر کلا وسلوالو ځانمرګې برید وکړ پس نور وسلوالو ډزې پیل کړې چې اف سي ځواک سره تیرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه د دوی په وینا په دغه برید کې د اف سي ځواک یو سرتیری وژل شوی دوه ژوبل شول د فوز اماړي کو څنګه بیان او هلته فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید کې لس وسلوال چې برید یې کړی وو ټول ووژل شول د وژل شو وسلوالو عکسونه او ویډیو هم رسنیو سره دوی شریکې کړي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکې د اوس هم وخت شوی تاسو د تورخم د دروازې پاړه باندې د نورو ترڅنګ د افغان ناروغانو ستونزې هم زیاتې کړې دي پرون په پیښور کې د ځینو ناروغانو کورنو مشال ریډیو ته په دې اړه باندې خبرې وکړي راځي چې دا وورو
نوم خان محمد دی حاجی خان محمد
څوک مریض دی
وړه خلک مریضان دی کډه مې ده راغ خلو خود غوز نم په موټر کې راغلی او تاسو ته لاس ته ته بل کمه ځال دی پاس ته بل کنه درې ساته ته کوټه دی پاس ته کوټه نو ته لاس ته ته پخور دی دا ټول د مریضم په ګوډ کې پر خو سه او په بل دک باندې راغړا ولا چې هغه ته دخول او خروج را توایلو تقریبا بس تا ورځ ر باندې تیر شول د می دې مشکل دی نو شاکات خانم ته ورغلو ویننی ولا چې سن لوړ دی 250 سکین سره لموت وو نو وس مدل تر وصله دلته د لایم د سې دی په غوښتو کې دلته راټوي چې موږ د 50 کولونه پورته بهر لوړ ننیس بیرته هم را وصل ده توسن چې خدای څه پیسې لا کوم به سو نو معلومات نه کیږي ولا په سیم رو سوي حسابات به نو پلان ونیس چې کوم رښتم ته یې
دلته هم 100 روپۍ شپه لګي
دلته هم شپه یو نیم زر روپۍ کلدار ته خلاص که خلی دی و تاک انور خرچه هم په ځان ده
روجمات کی څومره تکلیف یې
روجمات خو خپل تیارونه چرشم رول تیار خور ملایو وکړ بل شی و بل شی و دګلر و ندی کی بخور لرو داس
نو څومره خرچه مو شو چرغلی
چې تدوزه پر راغلی تقریبا د یو لک نه بهر کال دور د موږ خاصه وش خو چې دروازه خلاص شي د مریض ته خپل واسه پر کور ورسو کو که خدای شپا ورکه ولا علاج کې دا کنی بیرته بتونه د خدای څخه خوخه هغه بکیږي تر خام چې کلا شي ته کابل پر یو غنټه مزل دی داس څلوي 15 درش غنټه مزل دی ډیر تکلیف شو ډیر مګر موږ به خې خوب نه کوي په ګوډ کې د پښ په څلورو بجو د کوټ نه رسوړو شو د گیس پاتنیم بجو په کور تر ورس
که نوم را تا وخت لیا و
ستر لوگر ولایت افغانستان زوی می بیمار ده
سو بیماری
ها آقا وین کنسر ده دلت شوکت خانم که لوگر نرغلو کابل تا بیا کابل نرغلو ترخم تا بیر تا آقا ستو هستو لور و آقا تا سور تا وی لوگر تا لور بیا سور از بعد بیا آقا کوت پلار رغلو زتی تقریبا کم از کم تا دقا جای پر یا در زر پر اشکت دلی در دلت خروزم ده خوراک از خاک زتی و خپل دبار زو تایره و شیخ رو بیا رز دلت پخو زتی خرو سخت خام خواه سخت ده مسافری هر چه بند سخت دیگی سوک اخپل زیت پرشان نیه کنه خزمان تا سوک پرشان نیه در طول انسانان در پر لر خلاص نارو خوب یا بیخی اولیت کده کنه یو مشکل خدا کنه چې فرض مثال هغه ویزا اخستل تا ډیر سخت ده دوم د چلارې بند سی کنه دلته راتګ مشکل سی چې د کله ډاکټر سره ملاقات راځه کنه د ترخم بند یا بارډر بند هغه ملاقات ګډ وډ سی ټول خراب سی ځکه هغه مریض خامخا وضعیت خرابې
منی مور ما بیمار ده شکر شوګر مریضی لري او همدسه وینه لخته ده
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د هغه کسانو چې د افغانستان او پاکستان د درملنې لپاره دی خو تورخم دروازه بنده ده په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان ریاست د بلوچستان نامنی جدي نه اخلي. دوی وایي د مارچ په 11مه په بوران کې د بلوس بلتون غوښتونکو وسلوالو لخوا د جعفر اکسپرس اورګاډي ته محاصره کول وروسته په قومي سمړی کې چې کوم حکومتي دریزو هغه ښکارندوی دی چې دوی په دغه معامله باندې جدي نه دي. اسرار علم مومن پی تفصیل لري.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جعفر اکسپرس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوځ د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12مه د پاکستان پوځ ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دېرش وسلوال یې وژلي. پوځ دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیري وژلي. ملخوا بلوڅ آزادۍ غوښتونکي وسلوال ډلې یا بې ایلې په دغه پیښه کې د څه باندې سلو پاکستاني سرتیرو د وژلو ادعا کړې. تر دې پیښې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د مارچ په 12مه قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغو هم افسوسناکه خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګنډا ده. نوموړي وویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ آزادۍ غوښتونکي وسلوالې ډلې یا بی ایل ای لخوا د محاصره شوي جعفر اکسپرس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پریښو دي او پوځ نه دي خوشي کړي. که څه هم تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقې مشالې ډوته وویل خواجه صاحب ته د تقریر کولو پر ځای په کار وه چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وي.
پر ځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې به څه کوي دوی اوس هم په خپل سیاست بوخت دي. دویمه خبره دا ده کچري رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوې وي نو دومره پروپاګاندا به نه کېده. بله دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوې وه خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 30% پورې سورلی امنیتي سرتیري او د دوی کورنۍ وي خو پوځ د امنیتي سرتیرو امنیت هم ونه کړی شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي بلکې دا تقریر ورته کول پکار چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړ چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جعفر اکسپرس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشال ډوته وویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وایي حکومت اوس هم د بلوچانو د ځنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستې شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي خو تر دې دمه دا معلومه شوی چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي ځکه چې له شلو کالو راهیسې موږ څه کوو نو د هغو له وجې حالات نور هم خراب شوي دي. نو پکار ده چې د دې سیاسي حل راوستل شي او حل راوتی شي که چیرې د لادرکه کسانو مسله حل شي یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي. د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
بلخوا بی ایل ای هم د مارچ په 11مه د جعفر اکسپرس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت څخه غوښتي وو چې د بلوچانو سیاسي بندیان مقاومتي غړي او په زوره لادرکه کړل شوي کسان دي سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشي کړي. بی ایل ای ادعا کړې وه چې له یرغمل کړو امنیتي سرتیرو او استخباراتي اهلکارو یې 50 وجلی او که پاکستانی پوځ یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیاتو ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وژني. ملخو د کورونو چارو پاخي وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټي په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ټینګ شوی. په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسی وایي چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوي. نوموړي د مارچ په 11مه مشال ډیو ته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سولې زتوګه د امنیت مسله حلول نه غواړي.
چې د دوی رویه ته ګورم که نه دوی داسې ښکاري لکه د پنجابیان چې کومه بیانیه مخ په وړاندې وړي د دوی سیاسي لیډرشپ او د دوی فوجي لیډرشپ چې کومه رویه ده دا هغه سیاسي رویه نه ده چې مثال د جوړجاړي والا د دوی سوچ او فکر وي. نو داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خواب دا خبره د ورانی وخاته وري. دا یو دوی ضلع چې دي دغه جعفر آباد نصیر آباد او لسبیلا هب دغه علاقې مج ډېر خامخا هغه اوار مځکې دي اوار وطنونه دي. دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سر نه سر ریټ سر نور خو په نور صوبه کې خو نهشته.
د یادونه وړ ده چې لا هم د پاکستان مرکزي حکومت او بلوچستان حکومت دا نه ده منلې چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداري ختمه شوي. البته پاکستان لخوا کله دم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلواله ډلې تر دې مخکې هم پر مسافروړونکو گاډو او اورگاډو بریدونه کړي. د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورگاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوبل شوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د کو سند سملې پرون د هغې منصوبې پر رد قرارداد په ګډه منظور کړ چې دریای سند نهرونه تړل کیږي او جنوبی پنجاب ته به اوبه رسول کیږي. په دې اړه باندې زموږ همکار غلام غوش دا تفصیل لري.
د سند صوبایي سمندر په پنجاب کې د نویو نهرونو جوړولو د منصوبې په ضد قرارداد منظور کړو. دغه قرارداد د مارچ په 11مه په دریای سند د چولستان کینال په شمول د شپږو نوو نهرونو د منصوبې خلاف د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه وړاندې کړو چې د سمندر د حکومت او حزب اختلاف غړو په شریکه منظور کړو. په دغه قرارداد کې وښتنه شوې ده چې د 1901 د اوبو د تقسیم په لوازنامه دي مکمل عمل وشي او د صوبو ترمنځ د اوبو منصفانه تقسیم دي یقیني کړی شي.
This house categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River.
دا اسمبلی په دریای سند د چولستان په شمول د شپږو نویو نهرونو جوړول ردوي او دا غیر قانوني او غیر آئینی غني او دا نیخ په نیغه د 1991 د اوبو د لوازنامې سرغړونه غني کوم چې د ټولو صوبو ترمنځ د اوبو د وسیلو منصفانه تقسیم یقیني کوي او دای سمجی د چولستان کینال د جوړولو په اړه د هر پلان او کار د ودرولو غوښتنه کوي.
activities or work related to construction of the Chulistan canal.
د سین حکومت دریز لري چې دوی ځکه په پنجاب کې د نوې نهرونو د منصوبې مخالفت کوي چې د دې ګټه به یوازې پنجاب صوبې ته رسی او د سین صوبې په دې کې ډیر تاوان دی. په پیښور کې خبريال او شینونکې سیف الاسلام سیفی وایي د نوې نهرونو په منصوبه کې یو خواته سین صوبه تحفظات لري نو بل خواته په پښتونخوا صوبه کې هم په دریای سین د جنوبي ضلعو لپاره اعلان شوی نهري منصوبه د ډیر وخت نه د ځن ښکار دي.
دا غي خیال دی چې کله پنجاب کې مختلف زینو کې شپږ مختلف نهرونو کې چې دی دریای سین او بچ دی هغه ایثار کړی شي نو چې دا راشي نو دا به نور هم کمی اوبه او د پارټي چیرمین چې دی بلاول بوتو زرداری هغه خو باقاعده دا ویلي چې دا د سین د خلکو لپاره د ژوند او د مرګ سوال دی او اوبه د خیبر پختونخوا دی اصل کې ولې چې د دې د ګلیشیرز او د دې د باران اوبه دی په جنوبی ازلو کې چې دی ډیر زمکه په دی وجه بنجر ده چې هلته اوبه نشته او دا غي په وجه د چشمه رائټ بینک کینال او لیفټ بینک کینال چې دی منصوبې هم د ډیرو مدونه د قانونو نوم دغه سي پاتې دي. غم نه جوړیږي وفاق چې دی هغې کې هم دلچسپي نه اخلي. دیرشو کارونه زیات وشو چې هغې دپاره بجټ کې څه رقم مختص کړي خو بیا په هغې باندې هم څه کاربار نه کېږي.
یاد دي وي چې د فروری په 15مه نیټه د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز او د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د گرین پاکستان په نوم د یوې منصوبې پرانیسته کړې وه چې پکې د جنوبي پنجاب د ځمکو د خړوبولو لپاره د نویو نهرونو جوړول هم شامل وو. د هغه پرانیستی پر مهال د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز ویلی وو چې د گرین پاکستان په نوم دا منصوبه د ټول پاکستان په ګټه ده. خو په سند کې د حکمران ون پاکستان پیپلز ون مشر بلاول بوټو زرداری ویلی وو چې دا منصوبه دوی نه مني او دا به د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې راپورته کوي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 7:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. د پاکستان پوځ وایي د ټانګ ضلع په جنډوله کې د ایف سي ځواک پر کلا په سوال بیت کې یو سرتیری وژل شوی او دوه جوبل دي. د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلی. د کوز جنوبي وزیرستان د ادم ورشک په یو جومات کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان جوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر آصف بادر رسنو ته ویلي چې چاودنه نن په عبدالعزیز نومي جومات کې وار له مخه د ځای پر ځای شو. چاودیدونکو مواد په وسیله وشو. نوموړي زیاته کړه چې په چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فیډرلي ضلعي امیر مولانا عبدالله ندیم هم جوبل شوی دی. د خیبر پختونخوا د کرک په سریخوا سیمه کې د مالګې کان نړیدو په پیښه کې دوه مزدوران وژل شوي دي. پرون د بلوچستان په سرخار کوټه کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ولسي او پوځي مشرانو په غونډه کې په هغه صوبه کې د نام نه په اړه خبرې وشوې. او اوس په خغلې د غونې د خبرونې حجرې د مشال لیډیو د حجرې خبرونې د مشال لیډیو د حجرې د دیونې خبرونې د همکار نجیب الله لوخیل د افغانستان د خوست ولایت د ګوربزو په سرحدي ولسوالۍ کې د یادې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالو سره چمتو کړې ده. په دې خبرونه کې د ګوربزو ځوانو فعالانو د دې سیمې د اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو خبرې کړې او وروسته یې ستونزې او غوښتنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې شوې دي. دا تاسو هم د مشال لیډیو د دې خبرونه
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
درنو او قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو د حجرې د دې اونې خبرونه ته په خیر راغلی. زموږ هیله دا ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ او د روژې د مبارکې میاشتې شپې ورځې به مو هم په خیر او سلامتۍ سره وي. موږ د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د ګوربزو په ولسوالۍ کې د دې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کوو. ګوربز د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د افغانستان غلام خان بدر هم په همدې سیمه کې دی. زموږ د حجرې د دې خبرونې دا ځوان فعالان میلمانه دي: اظهار الله اظهار، نور نواز شاهین، حیات الله هیلمن او صدیق الله تګی، چې ټولو ته خراغ لاست وایو. اظهار الله اظهار صاحب، په پیل کې به له تاسو دا پوښتنه ولرم چې د ګوربزو په سرحدي سیمه کې کوم قومونه میشتي او د دې قومونو د ولستونو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟
مننه لوخیل صاحب چې ګوربزو ته راغلی، حجرې ته راغللی. ګوربز عموماً کې یو قوم ده. ګوربز بیا ګوربز په خپلو کې په څلورو قومونو ویشل شوی دی چې عبارت له اګدنو، نصرالدینو، بوریخیلو او زیاودینو څخه دي. نو ټول له بل سره نږدې اړیکې لري. دودو کلتور او عنعنات یو شان دي. خپل منځونو کې اتفاق او اتحاد لري. دوی خپل منځونو کې یو بل ته ډېر زیات متقبل احترام لري.
اظهار صاحب، طبیعي ده کله چې ټولنې ولسونه په کې ژوند کوي هلته نو د خلکو په منځ کې ستونزې هم پیښیږي. پخوا په پښتني سیمو کې دا ډول ډېری مسلې د قومي مخورو لخوا د جرګو مرکو له لارې هوارې دي. اوس څنګه خلکو کې دا دود په هغه پخوانۍ بڼه په قوت پاتې دی؟
مرکه او جرګې د خزمونږ د پلارونو او نیکونو عنعنات دي. ان شاء الله تعالی تر دې رم مونږ هم ژوندۍ ساتلې دي او په غې لاره روان یو. اوس هم په ګوربزو کې په بیلابیلو وختونو کې بیلابیلو پیښو کې، مثلا خدای ما کړه بیلابیلو پیښې چې رامنځته کیږي په هغه کې د جرګې او مرکې له لارې کار اخیستل کیږي او له دې لارې خپلې ستونزې حلوي. ولې بعضې مسایل شاید وي، هغه بیا لومړی کې کوشش کیږي چې د کلي او قوم سپینګیرو له لارې حل شي. که بیا حل نشو حکومتي قضاو ته مراجعه کوي.
اظهار صاحب، ګوربز ډېره پراخه سیمه ده. ستاسو له انده د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو خلک هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاوو، ښوونې، روزنې، کار، روغتیا او نورو ته لاسرسی لري؟
لوخیل صاحب، ډېره مننه. دا دم ډېره ښه پوښتنه وکړله. خدای دې وکړي چې د همدا پوښتنه زموږ حکومتي چارواکي هم واوري. باور وکړئ چې له همدغه سړک چې تیر شوی ده تر غلام خان بډر پورې همدغه لرو. په ډېری سیمو کې حتی هغه لومړنۍ مرستې چې ورسره وشي، کلینیکونه، صحي خدمات نشته، صحي اوبه نه لري، برق او بجلی نه لري، له ټولو لومړنۍ اړتیاو نه محروم دي. نو زموږ په حکومتي چارواکو، حکومتي مسؤلینو دا غږ دی، نړیوالو ټولنې او مؤسسات هم غږ دی چې ګوربزو ته راشي، د ګوربزو له لورې پرتې سیمو خلکو سره خپل مرستې او خپل امکانات په کار واچوي څو ستونزې حل شي.
اظهار صاحب له خبر غزمو که استاد صدا مجموعه ټول رون اندی په مسائل پوی او روخان ځوانندی آیا کله مداستون په ډلې زتو غزوی مسولین او نړیوال مؤسسات سره شریکی کړی دی
دا زموږ فایل و د ځوانانو ان شاء الله تعالی پر اپلیکیشن کې پلان لرو چې ستاسو ستونزې له حکومتي چارواکو ډونرانو او حتی اړون مؤسساتو سره شریکی کړو لدی مخ کې البته موږ داسې څوک نه لرل چې ستاسو ستونزې د ګوربز او حکومتي چارواکو مسولین او اړوند اداراتو ته ورسوي نو موږ پلان لرو چې ان شاء الله تعالی شتا ستونزې ولیکو درکې کو بل اخره هغه مرجایو ته ولا شو چې واقعین دوی مسولیت جوړی کې چې دا ستونزې شتا ستونزې حل کړي
اوس به د ځوان فعال نواز شاهین څخه څه پوښتنه ولرو خاغلی شاهین افغانستان له هغې وادونو دی چې لخه مرغه د ځوانانو شمیر پکې ډیر دی خو ستونزه دا ده چې بیا کاري فرصتونه پکې محدود دي دلته په ګوربزو کې ځوانان کافي بوختیاوې لري
لومړیو کې خو به الخیل صاحب تا ته ګوربز ولسوالۍ ته ښه راغلاس وایو چې ګوربزو ته راغلې زموږ حجرې ته راغلې زموږ سره مرکه کوې او زموږ غږ تر اړوند مرجعو مسؤلینو رسوې پوښتنې ځواب ته به راشم دا چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان د دې واجب پو چې په هیواد کې کاري فرصتونه نشته نو اکثریت یې له هیواده بهر کیږي ځینو په کچکي لارو ځینو په سمې لارو یا مقصد د ویزو باندې ځي خو اکثریت چې زموږ ځوانان دي هغه په کچکي لارو چې خدای دې نه کا بیا په لارو کې له بېلابېلو مشکلاتو سره حتی تر مرګ ژوبلې رسیږي نو دا یوه لویه ستونزه ده چې کاري فرصتونو نشتون دی حتی موږ هغه په خپل ګمرک کې چې د ورځې تقریبا زر نفر یا دوه زره نفر مزدوران پکې په کار اچول شوي دي په هغې کې موږ برخه نه لرو ګوربز
په ګوربزو کې علمي اکاډمیک او پوهنتوني ځوانان ماشاءالله ډېر دي دوی په خپلو مسلکونو کې دندو ته جذب شوي که هغوی کې هم د بیکارۍ کچه لوړه ده
بلکل الو خیل صاحب ګوربز خو دا چې له ښار ته نږدې سیمې هم لري او اکثریت ځوانان یې ماشاءالله لوستې دي دا چې په لرو پرتو سیمو کې خلک له زده کړو کم یا زیات بې برخې دي خو داسې هم نه ده چې دلته د علمي یا اکاډمیک شخصیتونه یا ځوانان وجود ونه لري حتی زموږ دی په هر کور کې یو یا دوه خلوستي ځوانان لرو نو د غوی لفرام شتا فرصتونه مناسب نه دي ځکه یو شخص چې تقریبا 12-15 سنت تر شلو کلو پورې په علم کې په هنر کې د غیب خصلولو کې هڅه کې وخت ضایع کوي نو فکر ده چې هغه ته باید خپ فرصتونه ورکړل شي
نواز شاهین تاسو مخ کې وویل چې دلته د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري نو کله چې کار او بوختیا نه وي بیا به د خلکو اقتصاد ژوبل وي د دې خلکو ډیره گزاره صدر
نو خلص محترم دلته دغه سوبل زک از مخ ټول هواد خدای ما کوي جړی ډاګ دی کنه نو زموږ په ولسوالۍ کې د چکری فرصتونه نشته اقتصادم تر یو ځای ژوبل شوی دی خو بیا هم په دې شکر چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان په خارج کې دي او له دې لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي یو څه چې بسنه نشي کولای چې کم دی هغه خدای اکثریت چې دی هغه ډیر ژوبل دی یا حتی لومړی اسنتیاو لکه بازار ته تک چې دی زده کړې د فرادي مشومانو تک دی هغه هم نشي کولای خپل موټرونه نه لري لاغې ځای کرایې زیات دي په سیمه کې د مکاتب نشتون دی نو ډیر ستونزې دي
د ستونزو سره سره د خلکو خوانې روزنه سره لیوالتیا څنګه ده
الو خیل سه محترم دغه د زده کړو د لیوالتیا خبره خو خپل دی چپریال نام کیږي دا چې موږ ټول په ډیرو سخت شرایطو کې تر دغه ځایم ځانونه رسول دي چې اوس له مکتبو ان تر فنتونونو ملارې فایده کړې دي نو له دې معلومیږي چې دا ځوانان ډېر سخت د علم د هنر د تګی دي ځکه زموږ اکثریت ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر د ډېرو برخه بد اقتصادي وضعیت نیولې ده نو له دې معلومیږي چې زموږ ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر کولای نشي
اظهار صاحب ګوربز په سیمه کې چې د ځوانو فعالانو په نوښت او د ځایي شتمنو او خلکو په مالي ملاتړ د دروازې د کار د پیلېدو کوم مراسمو تاسو پکې یادونه وکړه چې دا مو د کار پیل دی آیا تر اوسه مو د خپلې سیمې هغه اساسي لومړیتوبونه مشخص کړي دي
هدف هم دغه و چې ځوانان ویخ شي ځوانان حوصله و نه بایلي او په یو اتفاق شي دروازه جوړول زموږ لومړنی اقدام و خو دا به ان شاء الله لومړنی وروستنی اخیرنی ګام نه وي مونږ پلان لرو چې له دې وروسته نور ابتکارات نور نوښتونه مو وکړو او نور ستوندې چې تا ویلې چې تاور باندې فکر کړای دا موږ مخکیم یادونه وکړه چې په ډیرې لري پرتی سیم کې حتی موږ مکتب نه لرو چې وشتمه ساده ده څلوشتم پنځوشتمه ساده ده نو له حکومتي چارواکو مؤسساتو نور نړیوالو ډونرانو غوړو چې ګربزو ته راشي سرمایه گذاری وکړي او هلته صحیح خدمات او نور اړوند خدمات وړاندې کړي سو ګربز خپل ستونزې حل کړي.
تاسو په دې سیمه کې د پانګونې خبره هم وکړه، واقعا ګربز پراخ او هواره سیمه لري، ښه جغرافیایي موقعیت لري، د غلام خان بندر مسیر لیدې ځای تیریږي، څه فکر کوئ په کومو برخو کې به دلته پانګونه ګټوره وي؟
الله خیر صاحب، تاسو به هم لیدلې وي ګربزو کې بلابل جوړ شوی دی، ګمرک شته دی، له پاکستان سره ګاډه لګېدلې ولسوالۍ ده، د تجارت باروړونکي موټر اخوا او دیخوا ځي، نو دغه ساحه بهي تجارت ته پانګونې ته برابره ده. نو هر څوک چې راشي خط په خو بدو ورځو کې الله خیل صاحب ګربز ډېره مشهور سیمه ده، تاسو وینئ چې زرګونه خلک د جمعې په ورځ د اختر په ورځو کې راځي هلته ساتیرای کوي. نو زه وایم چې هلته هوټل جوړ شي، هلته پارکینګ جوړ شي، هلته کوم شرکت جوړ شي، دکان جوړ شي، هر څومره چې د پانګونې واس څوک لري ګربزو کې وکړي نو دا به ډېره خاوي او دا به ډېره عالی وي انشاءالله.
نواز شاهین څه فکر کوئ د خوست په ګربزو کې په ټوله کې خونیز بهیر څرنګه دی؟ طبیعي دی چې د ښه خونیز چاپیریال لپاره خوانځي د خوانځي ودانۍ مسلکي ښوونکو کتابونو او نورو توکو ته اړتیا وي، دوی دې توکو ته لاسرسی لري؟
الخیل صاحب، په ډیرایو کلو کې ودانۍ هم شته، ځینو کلو کې ودانۍ داسې دي چې هغه په نشت شمار دي، یعنې دا ډول ودانۍ نه دي چې هغه د مناسب واوسي د زده کړې د چاپیریال لپاره څه ډول پکار وي، مګر بیا هم داسې نشو ویلی چې زموږ اکثریت کلو کې ودانۍ نشته دي. ودانۍ شته دي، مګر هغه یو ښوونکی چې تر ټولو مهمه دنده په مخوړی یعنی بل چاته د یو سلیم پیکر انتقال دی، هغه په مناسبه باید موږ نه لرو، ځکه دلته ښوونکی باید تر ټولو ښه اوسي، ځکه د ښوونکي سره د هیواد ټول ستونزې تړل دي. که یو څوک ښه درس وایي، یو ښه انجینر شي، یو ښه نقشه بچوي، که یو ښه ډاکټر شي، د یو مریض ژوند ژغوري، که یو ښه پیلوټ شي، والوتکه په سم ډول بیولی ورفتر کولی شي، حتی په ټولو اړوندو برخو کې ښوونکي ته زیاته تامه ده او زیاته هیله هم ترې کېږي. نو موږ هغه ډول چې لازمه دو مناسب ښوونکي نه لرو.
په ګربزو کې د تعلیمي بهیر د ښوالي او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر مو مشخصې غوښتنې کومې دي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې ښوونه او روزنه د یوې ټولنې د فرد تر ټولو مهم څه دي. نو زموږ اساسي غوښتنه به له دولت او اړوندو مراجعو مؤسساتو او هر څوک چې په دې برخه کې کار کوي له هغو مو غوښتنه هم دغه ده چې زموږ ستونزو ته انعکاس ورکړی. موږ ډېرې ستونزې لرو، حتی ما مخکې یادونه وکړه چې د مکاتبو د ودانیو نشتون دی چې دا بیخي لویه ستونزه ده. نو لومړی خو باید زموږ مکاتبو ته یا زموږ هغه کلی چې بیخي ودانۍ نه لري هغو ته باید مکاتب ورسول شي، او بیا په هغې کې د کتابونو کتابڅو اړوند د درس اړوند لوازم سمنالات چې دی هغه باید ورسوي، مناسب ښوونکي ورولېږل شي. نو دغه مهمې غوښتنې دي.
اظهار الله صاحب، تاسو پوهیږئ چې په داسې سیمه کې اوسېدنه چې په هغه لاره د څو هیوادونو سوداګریز موټرونه تګ او راتګ کوي، له خلکو سره مخامخېږي، حتمي ده چې بیا اغېزې نه وي. ستاسو له انده دې سوداګرۍ د ګربزو د اوسېدونکو په ژوند راشه درشه او کاروبار اغېز کړی؟
لخیل صاحب، دا ډېره مهمه لار ده. زموږ ګیلام ځکه له خلکو کېږي چې خوست ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې میلیونونه افغانۍ د ورځې په جریان کې خوست ته ورکوي، بلې اداراتو ته یې ورکوي. ولې په زمن کې ګربز ولسوالۍ ته چې څه په کار دی هغه نه دي شوي. الله خیر صاحب، تاسو وګورئ د میلیونونو خبره بیا تکراروم چې میلیونونه افغانۍ ورکوي، مګر همدغه سړک چې دوی ورنه میلیونونه افغانۍ ګټي دام خطه نه ده جوړ شوی، دام ټول خراب ده، ترمیمول غواړي. تاسو به لیدلی وي چې دغه د بورخیلو پارک چې دام مکمل نړېدلی ده، اوس په دې باندې د باروړونکي موټر ځي او راځي. ستونزې خو یې بېلې خبره ده چې که ستونزې سره مخامخ شي. زما هدف دا و چې ته چې میلیونونه افغانۍ له دې لارې ګټې، مسؤلیت هم جوړېږي چې دې لارې ته دې ولسوالۍ ته خدمت هم وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خوست د ګربزو ولسوالۍ څخه د حجرې خپرونې ته غوږ یاست چې د دې سیمې د خلکو د ژوند په بېلابېلو برخو مو له یو شمېر سیمهوالو ځوانو فعالانو سره چمتو کړې ده. اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بېرته خپلې خپرونې ته راګرځو.
Thank you.
ځل بیا د مشال راډیو د حجرې د خبرونې ته چې د خوست د ګربز او لزوانو فعالانو سره مو چمتو کړي په خیر راغلی. اوس هم راځو د ګربز د سیمې یو بل ځوان صدیق الله تګی ته. تګی صاحب اوس په خوست کې د سپرلي شپې ورځې دي. په دې وخت کې نیالګیو کینولو لپاره مشهرونه کېږي. تاسو دې کار لپاره په خپله سیمه کې عامه پوهاوی کړئ.
په لومړي سر کې الخیل صاحب تاته ښه راغلاست او ځانګړې مننه کوم چې تر دې ځایه راغلی. ستونزه د ګلیل پښتنه ته ډېر اعظم دا چې اوس موسم پسرلی دی، نو هر ځوان مطلب هر فرد حق لري چې یو حتی یو نیالګی خو باید کینوي. انشاءالله همدغه ځوانان به په راتلونکي کې نورو برخو ته هم کار کوي. خو مګر زه باید یوه یادونه وکړم چې موږ د دولت څخه او له موسساتو څخه زیاتې غوښتنې کړې دي په دې برخه کې چې موږ ته باغونه منظور کړي، خو مګر دولت او موسسات په دې برخه کې تر اوسه پر چوپ پاتې دي. ګربز بیا یوه ځانګړنه دا لري چې دوی ډیر مسافر رونه لري، سعودي، امریکا، دوبۍ. دوی خپله هڅه کوي چې هغه څه چې د دوی وظایف دي ترسره کړي. مګر خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ګربز یوه فراخه ولسوالۍ ده، زیات دښتې، زیات غرونه لري. مګر اړتیا دلته داسې لیدل کېږي چې باید دولت او ملي تجاران او موسسات دلته هم کار وکړي، ځکه موږ چې څومره کار کوو هغه دې ته جوګا نه دی، بسنه نه کوي. ان شاء الله موږ هدف لرو، فلان لرو، مګر مخکې هم موږ د سړک پر ځای باندې ډېری زیاتې ونې کینولې وي، خو مګر که اوس تاسو خپل شهیدیالې چې زیاتې له منځه لاړې دي. د وطن هر کړی محصول دې دی چې حد اقل باید یو نیالګی خو په هر فصلی کې باید کینوي، ځکه چې وطن د ټولو ګډ کور دی، باید ټول په ګډه کار وکړي.
مننه. د سپرلي موسم په خوست کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو وخت هم دی. څنګه په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي یا د هغوی د هڅونې څه پروګرام لرئ؟
زیات ستونزې شته، زیات ځایونه کې ښوونځي نشته، مګر بیا به هم موږ هڅه کوو
چې اما په هوایو کو موثر اما په هوایو کو ترسو هر چاته ورسیږو او د ستونزه شریکه کو دا چې وخت محدود دی هغه مشومان چې په کور کې تر وکلونه پوری دی باید خونځي کې شامل کړي او د وطن په هر غړي باندې هم دا غک کوم چې کله چیرته داسې مشومان په کور کې لري چې د مکتب وړوي باید وخت ځای نه کړي سم دلاسه باید شامل کړي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د بیکارۍ او غریبۍ له کبله زرګونه ځوانان په خوارۍ او مزدورۍ پسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو خو ډېره برخه عربي هیوادونو ته تللې او د هغه ځای ګټه وټه دلته خپلو کورونو ته رالیږي. د دوی له ډلې زموږ د دې حجرې یو میلمه حیات الله هیلمن هم دی. هیلمن صاحب، په تقریبي ډول ستاسو د سیمې څومره ځوانان به عربو ته مزدورۍ پسې تللي وي؟
تقریبا د ګربز ځوانان اکثره اقتصاد چې دی په مسافرت باندې ولاړ دی او تقریبا دغه جملې نه چې ګربز خپل مبین کې په تلویر قومونه باندې وشل شوی دی په اوسط ډبل باندې تقریبا په سعودي کې سیدیزه چې هغه جملې نه یم او تاسو نفر تقریبا دی.
څنګه دا هلته کاروبار ستاسو ځوانانو ته دومره څه پلاس درځي چې خپل کورنۍ سره ور باندې اقتصادي مرسته وکړي؟
الحمدلله په وطن په نسبت باندې اکثره چې موږ حال دي دغه اقتصادی په مسافرت باندې ولور دی هغه یغزین خپل چې څلوستر وری وي ته ارلژی د خپل گزارافي کې.
هیلمن سه په خارجي هوادونو کې د مسافر په غوښتنه چې ما ورزنی بار بار اوریدلی هغه دا چې د کور ځوانانو ته وای تاسو هم لګي همت کوي
ان سفر دغه غوښتنه وي دغه هدف چې باید مشکې مولا خوري کې تکلیف کې دوله داسې و اقتصادي بنسټ جوړ کې چې تر څو په دارتلونکو کې ژوند اوساشي آرام شي.
نور نواز شاهین اوس په افغانستان کې خوانځي ته د نجونو او هلکانو د شاملولو وخت دی. داسې پروګرام لري چې کلی په کلی او حتی کور په کور وګرځي او خلک وهڅوي چې خپل ماشومان خوانځي کې شامل کړي.
الو خیل سه محترم، دا چې پوسنۍ پیړۍ کې خود خلکو توجه دا کړی ته زیاته شوی هم ده او خلک خپل دا غواړي بدون دې چې یو څوک ورشي کور ته ورته وای چې تاسو ماشومان باید خونځي ته لاړ شي. هغه څوک چې کولای شي خپل دا سه غواړي چې باید زموږ ماشومان زده کړي وکړي راتلونکي جوړ کړي. دا چې خبره مې تکراری نشي، زموږ به اکثریت لرو سیمو کې لکه د زیودینو طرف ته چې د تڼۍ سره یا د پاکستان سره سرحد لري هغه کې ژوره سیمه دا یا داسې د نصرالدین په سیمه کې چې د غلام خان بردر پر مسیر میشتي، د شمید سیمه ده، د مخی کنډو سیمه ده، د نری کنډو سیمه ده، یا د اګدونو په طرف چې د کوچیانو سره سرحد لري د تودیچنې سیمه ده. دغه سیمې په ګربزو کې تقریبا لرې پرتې سیمې دي چې اکثریت خدمات نه دي ورته شوي. بیا هم چې هغوی چې مکتبونه لري، ما مخکې یادونه وکړه چې خلک خپله پوهېږي چې باید ماشومان زده کړې وکړي، هغوی ته هم ورزو. دا چې دا پلان تر اوسه تطبیق شوی نه دی، مګر لروی هغه کلو تمبوک زنونه راسو ترڅو خلکو ته ما په هوای وکړو د زده کړې ارزښت ور وپیژنو. یعنی علم د اوسنی عصر تر ټولو مهم ډال دی. نو غواړو چې دا خبره ورته وکړو، ځوانان یې مشران یې تشویق ترڅو خپل مشومان په خونځیو کې شامل کړي.
نور نواز شاهین صاحب، په پای کې کچېری هغه ستونزې او غوښتنې را سره شریکې کړئ چې فکر کوي که عملی شي د دې ځای د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند به ورسره وغوړيږي.
لو خیل صاحب محترم، دا چې تر ټولو اساسي غوښتنه هغه په نننی وخت کې دا چې ټولو ته معلومات شته چې اقتصاد څومره مهم دی، نو دغه غوښتنه به هم زموږ پر دې بناوي چې څه ډول کولای شو چې د ګربز ولسونه اقتصاد پیاوړی کړو. نو د دې لپاره تر ټولو مهمه دا هغه ده چې زموږ ولسوالي چې یوه سرحدي ولسوالي ده او د پاکستان سره فرضي کرښه لرو، یعنی د غلام خان فرضي کرښه، نو په دغې باندې که موږ ته دا ډول یو ګاډ بازار لکه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په هراتانو کې چې جوړ شوی دی، که موږ ته هم جوړ شو، ځوانانو ته به کاري فرصتونه پیدا شي، تجارت او بزنس به وده وکړي، کاري نوښتونه به رامنځته شي، نو دا به ډېره مهمه وي. کنه د ولسوالۍ چې زموږ یوه تفریحي ولسوالۍ هم ده او ګڼ سیلانیان راځي دلته، په اکثریت هغو ساحو کې چې سیلانیان وځي اوبه ډېرې ژورې دي، هغلته د برمو ویستل، د سګانو ویستل چې د ونو د فارم ډېره مهمه ده. ځکه موږ پلان او فکر دغه و چې پاغو سهو کې چې اوس ورته سیلانیان ورځي ونې وکړو، مټک شي، نورې ونې شي، نورې ونې شي، خو د هغې دپاره موږ ته لویه ستونزه دی، اوبه نشتون دی. نو هدف مو دغه دی چې هغه ځای کې دولت خو کولی شي چې یو باند جوړ کړي، نو یو کوچنی باندې موږ ته جوړ کړي، او د برمو او سګانو ویستل خو اسانه خبره ده، دولت لپاره دا هم باید وکړي.
د حجرې د روانې خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ د یو شمېر ځوانو فعالانو خبرې او غوښتنې واورېدې. موږ د دې خپرونې له محتوا سره سم دا مسئله د خوځ د کلو پر اختیار رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی مخه تکی خوده نو موري په جواب کې تاسې ویل
لله الحمد د خوځ په مختلف ولسوالیو کې د انکشاف د هات کلو پر اختیار رئیس له خوا سرویګون شوې دي او بعض ولسوالیو کې الحمدلله فعالیتونه شروع دي او د کوم په الحال په ګربز ولسوالیو کې شي د خلکو له خوا چې مقصد د کوم سره کې کوم لري او جوړیږي همدا فعالیتونه مونږ په ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې د ډبلیو اف نړیوال سازمان کوم خوراکي توکي چې مقصد په د ولسوالیو کې توزیع کیږي مونږ د خلکو نه او بدل کې کار و نه اخلو پابندي کلیوالي سرکونه یا کوڅې همداشانو هغه ویلې کنالونه چې د رسوبي موادو ډک شوي وي آپه سپکو خو د انکشافي برخې په مورد به دومره ووایم چې په خوس ولایت سرحدي ولسوالۍ څه بوندې شپېته پروژې مونږ په دا کې سروې کړي دي او مرکز سره شریکې شوي دي پاکې سرکونه شته کلینیکونه شته مکاتب شته مدارې شته او پلونه شته هغه ضرورتونه چې د خلکو په دسهو کې دي الحمدلله یې مونږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره زیدهله ریاستونه چې دي هر یو په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي ان شاء الله پابند کار روان ده او مختلف ادارات سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکيږي دې بیا رواني په برخه کې چې څومره په ولسوالۍ کې نفوس کلی زیات وي دومره به په ساحه کې مونږ انکشافي پروژې زیات کړو او داسې کومو د پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ پاکې درې شپېته پروژې مقصد سروې شوې دي چې ما کې دیواش برخه کې دي چې ګډمونه ورکې دي او دای سره کونه ورکې دي ان شاء الله وي دي ته مې ستاد شي د بعد لن وخت دي فعالیتونه کورنه بیا شروع شي
درنو اوریدونکو زموږ د حجرې خبرونه چې د افغانستان د خوځ د ګربز ولسوالۍ لیاو شمرزوان او فعالانو سره چمتو کړي و تر هم دې ځای و هله د خوخه شی به مو وي تر وی بل داسې خبرونه له تاسو اجازه اخلو او د مشال رادیو د پاتو خبرونه دا ورېدو بل نه درکو هر چیرې چې اوس خوخه خوشاله اوسئ خېچاري
لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا لد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کا آباد کا کھلے کا آباد کا لد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا ملت کوا نن کوا ہمت کوا فکر د ملت کوا نن کوا ہمت کوا نن کوا ہمت کوا داغرو نا سمنا تو د ژوند پنارو خات کا د ژوند پنارو خات داغرو نا سمنا تو د ژوند پنارو خات کا د ژوند پنارو
مشال رډیو ساسل لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.